یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ پروګرام ته خرغلاست وایم دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي افغان پوځیانو په بغلان کې څلور دیرش زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي د مو د پروګرام مهم مسایل دي نور مطالب هم شته خو تر هغه مخکې فرشته جلال زی تغوک دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی تر څلوېښتو زیات زندانیان خوشي سوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن د کورجستان د صدراعظم سره وګوري او په اوکراین کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږ تنه مړه سوي دي پوره خبرونه واوري په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم زندان تخریب شوی او ویل کېږي چې تر څلوېښت زیات کسان چې وسلوالو طالبانو هلته بندیان کړي وو خوشي سوي دي د بغلان د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال خانزاده مظلومیار ازادي راډیو ته وویل چې ټول خوشي سوي کسان د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وو د عملیات پرون شپه سوي دي د شپې په د دې عملیاتو په اړه خانزاده مظلومیار د ازادي راډیو خبریال ته وایي
ساعتای یزدانیم بجه شو بدن کماندو بوده
د وای د شپې په یولس نیمو بجو کماندو ځواکونه سیمې ته ورغلي دي هلته د وسلوالو طالبانو پر محبس هوایی حمله هم شوې ده د وسلوالو طالبانو زندان مات شوې دی د څلوېشت او دو څلوېشت ترمنځ کسان خوشي سوي دي چې د افغانستان د اردو او پولیسو کسان هم پکې دي او د زندان ساتونکي هم هلته وو چې وژل سوی دی مظلومیار ویلي چې په دې عملیاتو کې دولتي ځواکونو یا وسلوالو طالبانو ته رسېدل تاوان پاړه کره معلومات لا نسته وسوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې په لشکرګاه کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل سوی خو رپورټونه وایي چې ستونزې ورته پرتې دي په هلمند کې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نوملیکنې تقویتي د تقویتي نوملیکنې بهیر به یوازې په هغو ولسوالیو کې کیږي چې هلته د امنیتي ځواکونو واکمني زیاته ده په هلمند کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مسؤول اجمل خبریالانو ته وویل چې دا بهیر به په 22 ورځو کې بشپړ سي
د شهر په شمر اته ولسوالۍ لرو چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز دی چې نارینه او زنانه محل لري او دا تکویتي نوملیکنه ده هغه پخوانۍ نوملیکنه هم د اعتبار وړ ده ولې دا هغه خلک چې پاتې سوي دي د هغه پخوانۍ نوملیکنې څخه یا نوي هیواد د هیواد څخه دغه بهرني هیواد څخه راغلي وطن ته یا مثلا د ولایت تغیر کړي د ولسوالۍ تغیر کړي البته استوګنځای تغیر کړي د محل ناحیه تغیر کړي د دوو خلکو دپاره چې د خپلې رایې څخه محروم نه سي دې دپاره موږ دغه تکویتي نوملیکنه په لاره اچولې ده او دوی به خپل رایه ورکوي نومونه به ثبتي
د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې په میزان کې کیږي په هلمند کې یو شمیر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د لشکرګاه او د ځینې مرکزی ولسوالیو پرته په نورو سیمو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې امکان نشته په هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې خپل نومونه دې ثبت کړي او په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ګرجستان له صدر اعظم مموکه بختاتجه سره په واشنگتن کې وګوري دواړه خواوې به د امریکا او ګرجستان لپاره پر مهمو مسلو وغږیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورټیګس پرون ویل چې د امریکا متحده ایالات له ګرجستانه په جلاسوې سیمه جنوبي اوسیتیا کې وروستي پارلماني انتخابات په رسمیت نه پیژني اورټیګس ویلي چې د جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا دریځ څرګند دی او دوی دغه سیمه د ګرجستان د خاورې برخه ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې واشنگتن په کلکه د ګرجستان د خاورې د بشپړتیا او د ګرجستان د پولو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې درناوی کوي دا جنوبي اوسیتیا د پارلمان د څلور دېرش چوکیو لپاره نږدې سلو کاندیدانو د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې برخه واخیسته د ګرجستان حکومت دا انتخابات غندلي او د خپلې خاورې پر بشپړتیا یې څرګند تیری بللی دی د تور سمندرګي پر غاړه د اوکرين په اډیسا شهر کې په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله شپږتنه مرستوي دي. د اوکرين د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې روغتون یو پولیس و او اور د شپې لګېدلی. د ازادي اروپا راډیو خبریال وایي چې په مړو کې یوه نرسه او 15 ناروغان دي. د اور لګېدو علت لا نه دی څرګند. رپورټونه وایي چې د کاربن مونوکساید ګاز له امله 15 تنه سخت ناروغ شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو اعلان کړی چې تر 2021 میلادي کال بعد یو وار استفادې لپاره پلاستیکي وسایل لکه پلاستیکي پیالې د پلاستیک خریټې او د چاک لپاره د پلاستیک پایپونه به له مارکیټ لري کړی. جاستن ترودو له پلاستیک د نړۍ د سمندرونو د پاکولو لپاره ټول نړۍ ته چیلنج ورکړی دی. جاستن ترودو پرون ویلی چې دی ډیر خوشاله دی چې اعلانوي چې تر 2021 میلادي کال به کاناډا هغه ټول مضر پلاستیکي شیان چې د یو وار استفادې لپاره جوړیږي بند کړي. ډیر کال د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او د اروپایي اتحادیې مشرانو موافقه وکړه چې د سمندرونو د ککړتیا د مخنیوي لپاره به دا کار کوي، خو د امریکا متحدو ایالاتو او جاپان دا موافقه نه ده کړې. او په آذربایجان کې یوه خبریاله سوینج واقف قیزی په انتخاباتو کې د درغلي پړه د رپورت جوړولو او د ویډیو خپرولو له امله تر فشارونو لاندې ده. د باکو یوې محکمې پرون د هغې پر ضد د شوي قانوني عرض په اړه د غونډو لړۍ پیل کړه. سوینج واقف قیزی په آذربایجان کې د آنلاین یا انټرنیټي خبري اژانس میدان ټي وي او آزادلیق انفو لپاره کار کوي. د هغې پر ضد محکمې ته قانوني اعتراض لیک د باکو د یوه ابتدایه ښوونځي سرښوونکي المیرا الاندارو کړی چې دا ادعا کوي چې د خبریالي په 2013 میلادي کال کې د آذربایجان د جمهوریت ریاست د ټاکنو په وخت کې د رپورت جوړولو پر مهال د دې مسلکي او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل. د خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي.
پاتې مرکز د نام نه لامل نه دي خلاص شوی، دغه امنیت نه دی خوندي شوی تر څو زموږ همکارانو غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغه کې نوم لیکنه ترسره کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت چې د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودله. د افغان زنګړو ځواکونو په بغلان کې څلور دیرش زندانیان د طالبانو له بنده خوشی کړي دي. د بغلان مرکزی ولسوال وایي
ساتای بیا ځانیم به شو بدن کمانډو به د خې تیارا ما د بالا یم قریر الله خو مې کوم چې ما بس طالبو چاپا زدم او ما بس مایده کړم.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سبا تهران ته ځي څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن پر لانجه له ایراني چارواکو سره بحث وکړي. دا مهمه موضوعګانې دي. نور مطالب هم شته. د پروګرام دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. بیا هم سلام، ښه راغلئ. د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د تقویتي پروګرام پر مخ لا هم 55 مرکزونه تړلې پاتې دي. دا خبره نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوم لیکنې پروسه د شنبې پورې پیل شوه. تقویتي نوم لیکنه د هغو کسانو لپاره ده چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر یې نوم لیکنه نه وي شوې. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل استودیو له موږ سره غږیږي.
بلستان اگزیسیو لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاب کمیسون تر دې مخکې د 15 پېټو مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو، خو اوس وایي دغه مرکزونو شمیر 500 تر رسیدلی. دوی وایي د پروګرام تر پایه پورې ممکن په دې شمیر کې سناسب بدلون راشي. دغه کمیسون د پوهنې وزارت تورنوي چې په دې برخه کې ورسره همکاري نه لري. همدارنګه دوی وایي نه امنی او د حساسو موادو نه رسیدل هم د دې سبب شوی چې دا مرکزونه بند پاتې شي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله عادت شبه مخ کې په ډېره ازادي رډيو ته ویل
اندلس مرکزونه دې په خاطر باندې چې حالت مواد نه رسیدلی او درې نور مرکزونه هم دې په خاطر باندې چې معرفي وزارت هم کار نه کړی. پاتې مراکز د نام نه ویل عمله نه دي خلاص شوی، یعنی د امنیت نه دی خوند شوی تر څو زموږ همکارانو غلطه مراکز پرانیزي او خلک هغه کې نوملیکنه ترسره کړي. دوی کوشش کوي، تلاش کوي تر څو د بند و مراکز و د خلاصون لپاره هم کار تر سره کړی او وتوانیږي چې زموږ هیوادوال په دا پروسه کې ګډون وکړي او نمونه تر سره کړي.
کمیسون ویلی سلور سوا اته پنځوس مرکزونه د سبتنام لپاره په ټولو ولایتونو کې پرانستل کیږي. دا مرکزونه یوازې تقویتی سبتنام لپاره دي چې په دې بهیر کې یوازې هغه کسان نوملیکنه کولی شي چې د تیرو انتخاباتو له نوملیکنې پاتې دي او یا قانوني عمر یې نو تکمیل کړی او یا هم په دې بهیر کې له هیواده بهر اوسېدل. کمیسون وایي په تیرو انتخاباتو کې 15,000 مرکزونه پرانستل شوي وو چې ولسمشریزو ټاکنو کې هماغه پاڼو ته اعتبار
ډیر مننه کوم ناجیه صاحب. ول کابل له موږ سره خبرې کولې ویل چې شاوخوا 50 مرکزونه چې د تقویتي نوملیکنې لپاره واغه لا هم تړلي پاتې دي. اوس هم د همدغې موضوع په اړه باندې د انتخاباتو له متخصص ښاغلي یوسف رشید سره خبرې کو. دی په دې اړه غږیږي چې د نوملیکنې لپاره د تقویتي مرکزونو تړل پاتې کیدل به څومره د انتخاباتو په پروسې باندې تاثیر ولري. د انتخاباتو د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي یوسف رشید سره خان محمد سین مرکه کړي.
جناب رشید صاحب، د ورستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی و چې د مختلفو دلایلو له امله تقریبا 50 مرکزونه تړل شوي. دا مسأله د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په پروسه څومره منفي اغیز کولی شي؟
ډیر مننه. ډیر شک چې د کمیسون یو مکلفیت دا د نورو ادارو په همکارۍ او مګر سره مسؤلیت د شاید او د دې لپاره چې دا حکومت عملي شي، یو د تمامریزیته یو سندش د بیتا او لوخت مخکې اقدامات د ساتري چې هغه تدارک شي. نو په دغه مګه دا کارونه سو هم پروسه وزن دي تر او د دلیدو سره بیا کوم څه چې توقع کېدل شي باید کار سم تر سره شي. هغه کې هم مشکلاتو. نو دا رقم د پام وړ رقم ده. د دې ټاکنو هغه عمومیت سره مره شوی سره د مرکزونو کم شوی دي او هغه د خلکو د لاسرسي شرایط محدود شوی ورته. خو بیا هم د مرکزونو محدودوالی په دې معنا چې پر مثال 50 مرکز یعنی 50 ولسوالۍ 50 مرکز یعنی 50 نه یي د دې خلکو په مخ انټرنټ شوی دي او کچېر دا په موږ سره تړلي حالت په پاتې کې موږ نه ښاده ده چې جدان د خلکو مشارکت او د ټاکنو عمومیت او هغه هر اړخیز والی تر پښتون دندر د اساسي قانون په حکم باندې یو اصل ده.
د انتخابات خپلواک کمیسیون کله کله وای چې د دې علت نامنی ده، خو کوم بل عمده علت یا هم شته ستاسو په نظر؟
اصلي دلیل سم نامنی ده، خو دلته انتقالات خبر دی حواله طریقې کیږي. نو دوی باید مخکې نه دی مکونو سره د انتقالاتو برخې د مرسته کې باید پوره همغږي درلودی. دا د کابل یا د نورو ښارونو په تناسب باندې کتل شوی نه ورته، بلکې لپاره باید خاص شاید پام کې نیول شوی وي. مواد باید مخکې مخکې نیول شوی وي، هلته کارکوونکي باید مخکې استعمال شوی روزل شوی وي. نو دا ټول افغانستان ته په یو سره کتل او باندې د ښه محاسبه کول د خپله کمیسیون ضعف او ناکامي ښیي.
د دې دپاره چې دا پروسه ډېره شفافه شي او تیزه شي او څه ستونزې پکې رامنځته نشي، ستاسو په نظر باید څه وکړي په دغه لنډ وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون؟
یو خو پکار نه ده چې کمیسیون په دې اړه باندې مربوطه ادارونو اداراتو چې هغه د کمیسیون سره همکاري کولی شي، که وزارتخانې دي، ریاستخانې دي، ریاستونه دي، په ولایتونو کې نورې ادارې دي، علما دي، مدني ټولنه، سیاسي ګوندونه، دا به زه سره جلب کړي. په دوم قدم کې دا ده چې دوی د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید محتاطانه روزمره خپل هغه څېړنې ولري، د همکارانو سره په دې باندې به تفاهم موجود وي او هغه ستونزې تر کومې پورې حل کېدای شي هغه باید حل شي. درېیم موضوع چې ډېر مهمه دا ده، په دغه ورځو کې کمیسیون تر ډېره انتقال لاندې ده چې هغه پوهاوی برنامې ترسره کړي نه دي مخکې له مخکې نه، اوس د خلکو ګډون کم ده. په پا کې دغه یو ستونزه وه او هغه ستونزه به په دې شکل باندې جوړېدله چې مسؤولینو په دې خاطر چې د عمان انتقادونه ځان وګوري به دې دغه ارقام په شکل اشکار خیالي خودل چې هغه به اوچت ارقام او تر صدق ملامتین اخلاص شي. نو هیله مند چې دا ځل هغه تقلبي او تجبیري کار ونه شي، هغه ارقام چې حقیقي دي وره وسي کم وي خو هغه به انتقاد وي، ولی که چېرته ستونه خو جهالي او تدبیر جوړیږي بیا هغه یو جرم پېښېدلې شي سلوغه مخنیوی وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتو د نوملیکنې د تقویتي پروګرام په مخ د ځینو مرکزونو د تړل کېدو په اړه باندې او د ټولې پروسې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجیه صافی وایي.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي سباندې 200 میلیونه افغانۍ د برېښنا له درکه راټولې شوې دي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا له پوروړو څخه د پیسو راټولول دوام لري. د سرګند کړه چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې هغه کسان چې برېښنا یې غلا کړې او د برېښنا د پورونو له ورکړې سرغړونه کوي د عدلي او قضایي تعقیب لپاره به لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
هر هغه څوک چې دا پیسې ثبت کیږي تبې ده چې موږ د ثبوت سره دا وړاندې کوو. دوی به د دې ترڅنګ چې نقدي جریمه کیږي دوی به تر شپږ میاشتې پورې زندان ته هم ولېږدول شي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي د مارکیټ او سړو خونو نشټوالي بزګرانو ته میلیونونه افغاني زیان رسولی. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته ویل چې لدی عمله بزګران ارشوي چې کرنیز محصولات پرزانه بایو وپلوري.
یو کیلو په یو افغاني سوي دي. همدارنګه رومي هم نن بيخه کیلو په دوا افغاني یو افغاني رسیدل دي. بادرنګ پلاستیک په 50 روپی کې نه تا ډیره یو دردناک خبره ده. دولت په دې مورد کې توجه وکړي چې د اقل هغه قیمت خو پیدا کړي اکور او هغه نور د بزګری او د نور د مشکلات خو پیدا. دولت مارکیټینګ نه ورته کوي او ماسیو حمایت درست نه کوي.
نوموړي ویل که د بزګرانو دغه ستونزه هواره نه شي دوی به اړ شي چې په راتلونکي کې کرنیز خلاص واخلي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 9 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1518 افغانۍ.
ازادي رادیو نامو اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. اوس هم ورزوی وی نړیواله موضوع ته ټاکل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو ابه د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دغه هیواد له مشر آیت الله علي خامنئي سره روانه ونې وویني. دا به په تیرو 40 کلونو کې تهران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر وي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي. همدا شی په استودیو کې ده. ملالی، ایران ته د شینزو ابه د سفر هدف څه ده؟
ستانکزی سیب د جاپان د کابینې وزیر یوشی هیدی سوگا نن خبریالانو ته وویل چې شینزو آبی به سبا ایران ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي او د ده تمرکز به د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترنګلي وضعیت پر سمولو وي. ټوکیو په آسیا کې د امریکا له نږدې متحدانو دی چې له تهران سره هم ښې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګلي سوې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. له هغه راهیسې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه لګولي دي او د ایران پر وړاندې خپل لهجه سخته کړې ده. همداراز امریکا په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور پراخ کړ چې په نتیجه کې د وسلوالې جګړې بیره خپره سوه.
مننه. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر تیره میاشت جاپان ته تللی و. آیا ده د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی غوښتي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ دې منځګړیتوب وکړي؟
ستانکزی صاحب، لکه تاسو چې وویل تیره میاشت جاپان ته د سفر پر مهال ډونالډ ټرمپ د څرګنده کړې وه چې غواړي آبی دې د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ټرمپ ویلي وو چې آبی له ایران سره ډېر ښه روابط لري او آبی به همداراز په می میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کورباو. ظریف هله څرګنده کړې وه چې جاپان او نور امریکایي متحدان به د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره عملي اقدامات وکړي.
مننه. آیا جاپان د نړۍ د قدرتونو او تهران ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ کوي؟
بلی و، شینزو آبی د ایران د اټومي موافقې ملاتړ څرګند کړی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې واشنگټن د ایران له مشرتابه سره خبرو ته چمتو دی خو زور به له یو شمېر انتخابونو څخه وي. ټرمپ د جون په 18 د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د لیدو پر مهال وویل چې ایران د یو ملت په توګه ناکامه سوی دی او که دوی غواړي مذاکرات وکړي امریکا به خبرو ته چمتو وي. مکرون وویل چې دی له خپل امریکایي سیال سره موافق دی چې له تهران سره باید نوي مذاکرات پیل سي او په نتیجه کې د ایران بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام محدود سي. ایران ویلي چې اټومي پروګرام یې سولیز دی او دا تورونه یې رد کړي چې په سیمه کې د تروریستانو ملاتړ کوي.
ډیره مننه کوم ملالی بشیر و چې د ایران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه د سفر په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکول. دا چې هغه ځي او هلته به د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي لانجې په اړه باندې بحث کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو تغوغ است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه دولت شپږنوي او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو مخکې واوریدل چې په بغلان کې بیګاش په د افغانستان ځنګړو پولیسو عملیات کړی دي. څلور دیش زندانیان له بند خوشی کړی دي. په دغه کې سرتیری هم شته او ملکیان هم چې له طالبانو سره په بند کې وو. د ازادي رادیو خبریال بشیر احمد غزالی همدا شیبه له بغلان له موږ سره خبرې کوي. له دوی به وپوښتو چې دقیقا دوی په کومه سیمه کې بندیان و، څو کسان و، شمیر یې څومره و؟
سلام به شما.
سلام تاسو ته.
احمد فرید بسیم، والی ولایت بغلان. بله،
مهربانی مهربانی غزالی صاحب، موږ تاسو غږ اورو. مهربانی وکړئ، کوم ځای کې دا بندیان را خوشی شوي دي؟
احمد فرید بسیم، والی بغلان، دقایق قبل در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت که اینا 34 نفر بودند که در زندان مرکزی طالب ها که در قریه لرخابی های ولسوالی بغلان مرکزی بودند شب گذشته طی یک عملیات کماندوها آزاد شدند و ایده کنفرانس خبریش گفت که 6 تن از طالب ها هم در جریان آزادسازی این زندانی ها کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند و ای گفت که تعداد بیشتری از زندان آزاد شده ها نظامی ها هستند و در بینشان تعداد از مردمان ملکی هم هستند.
ډیره مننه کوم بشیر احمد غزالی ول بغلان له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. دوی ویل چې څلور دیرش کسان الته بیګا د طالبانو له زندان را خوشی شوي، پکې د افغانستان وسلوال پوځیان هم شته چې هغوی بندیان له طالبانو سره او ملکیان هم و چې بالاخره پرون شپه را خوشی شوي. د شپې په مهال د طالبانو په مرکزی زندان باندې په بغلان کې برید شوی و. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې به د طالبانو له لاسه د ملکیانو او افغان سرتیرو چې بندیان دي د راخوشي کولو لپاره هڅې کوي. دوی تیره میاشت هم په زابل کې عملیات کړي وو. د طالبانو له بندې 350 بندیان خوشي کړي وو. وسلوالو طالبانو په بغلان کې د وروخت مرګ ژوبلی او دا چې له زندان کسان راخوشي شوي تر اوسه پورې کوم خبرګون نه دی ښودلی.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجی ساپی اورو.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ کابل ته د خلیلزاد سفر او سترې محکمې ته د ولسي جرګې د ستونزې د راجع کولو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی خلیلزاد په کابل کې پر څه بوخت دی. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په کابل کې خلیلزاد غواړي چې حکومت ته ډاډ ورکړي چې دوی به داسې ګام نه اخلي چې حکومت یو مخ پکې څنګ ته شي. د سرمقالې د لیکوال په باور بل بحث چې خلیلزاد ته په دې سفر کې مهم دی هغه دا چې خلیلزاد لا هم پخوانی ولسمشر او له حکومت څخه د باندې سیاستوالو ته ارزښت ورکوي او ښې ورته ځکه مهم وي چې دوی د مسکو غونډې ته ورغلي او طالبان هم له دوی سره خبرې کوي. هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی په کابل کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې ډېرې پراخې شوي خو له بده مرغه چې تر اوسه یې کومه پایله نه دا ورکړي. ورسپانې لیکلي د افغانانو غوښتنه یوازې او یوازې له امریکا او متحدینو یې دا ده چې د طالبانو او ترهګرۍ پر ملاتړ یو لورو لکه پاکستان او روسیه فشارونه زیات کړي چې د جګړې له تمویلولو لاس واخلي. ورسپانې په پای کې لیکلي د سولې هڅو د بریا لپاره باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. سرخط ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي امریکا دا ځل په عمل کې غواړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي او پر خپلو ستونزو او اختلافاتو بحث وکړي. خو ورسپانې لیکلي که طالبان د تیر په څیر بیا هم پر خپل دریز ولاړ وي، د افغان سولې پروسه د افغاني کېدو پر ځای به د سیمې عربي او نړیوالو هیوادونو ترمنځ پر رقابت بدله شي. د ورسپانې په وینا که چیرې دا پروسه له ستونزو سره مخ شي، طالبان به په دې سره نه یوازې د افغانانو هغه سترګې چې دې مهمې پروسې ته نیولي له خاورو ډکې، بلکې په هیواد کې د روانې پردۍ جګړې چې قرباني یوازې او یوازې افغانان دي د دوام لامل شي. او ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د ولسواکۍ مسخره تصویر. ورسپانې لیکلي حکومت وایي چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو مسله به سترې محکمې ته محول کړي، خو د جرګې غړي بیا دا د قانون خلاف او د درې ګونو قواو ترمنځ د یو بل په چارو کې مداخله بولي. د ورسپانې لیکوال پوښتنه کړې چې دغه مسله ولې دومره اوږده شوه. ورسپانې وړاندې لیکلي د ولسي جرګې ترکیب داسې دی چې په لویو ملي مسایلو کې د ولس په پلوۍ له دوی نه د غږ اوچتېدو تمه ډېره نشي کېدی، او دا د ولسواکۍ هغه مسخره تصویر دی چې تر اوسه د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورئ. وربشو کابل ته نن د افغانستان پر کرکټ بورډ کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تغییرات د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی نن رسنیو ته اعلان کړل. د کابل سټوډیو نه اکرام الله اکرام همداشي په سټوډیو کې دی، هغه د کرکټ بورډ کانفرنس ته ورغلی او اوس په سټوډیو کې دی، له موږ سره به خبرې کوي. اکرام، څه مهم تغییرات راغلي په بورډ کې؟
ډیر زیات مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په دغه کانفرنس کې وویل چې د غوروي د کمیټې د پخوانی غړي او په ځای باندې دولت احمد زیو پچا حسین په ځای باندې انډیمولز او مجاهد ددران ټاکلي. انډیمولز افغانستان د 19 کلنو د کرکټ د لوبډلې روزونکي هم پاتې شوی، د افغانستان د ملي لوبډلې همدارس د 19 کلنو د ای ټیم روزونکي پاتې شوی. د نوموړی وایي چې انډیمولز به وکولای شي چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ایل لوبډلې د لپاره خ سلیکشن وکي، خ غوراوي وکي، ځکه د د په وینا باندې چې د لوبډالو له لوبغاړو سره نږدې پاتې شوی دی او ټول لوبغاړي ورته په تمامه معنا باندې معلوم دي. او همداشان خغلی فضلی وویل چې انډیمولز افغان نه دی، بهرنی دی، نو لک تر لګه دلته نه چا سره خپلوي لري او نه خپلوي پاللی شي. همداشان د کرکټ بورډ نوي غړي څلور نفر، تیر مخکې یو حکمت خلیل کرزی او اکلیل حکیمی او سید نادر نادری او احمد شاه سنگین، د په ځای باندې د ولسمشر د فرمان لمخې چې فضلی الته په دغه کانفرنس کې اعلان ک، نور ګلالی صافی د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي، همدارز ضیاءالحق امرخیل په ولسی چارو کې د ولسمشر سلاکار، او د احمد جواد پایکار د افغانستان د خار جوړونې وزیر، او شکر الله عاطف مشل چې په پاکستان کې افغان سفیر دی. دا نوی کسان د کرکټ بورډ نوی غړي د غړي په توګه باندې ټاکل شوی دی. یو بل مسله سنګزه صاحب چې یاد شو، هغه د د افغانستان د لوبډلې په پرفورمنس باندې چې
یو څه بل وبخې تاسو فکر کوم
روان دي دوی یو
اکرام د بورډ په اجرایي ریاست کې تغیرات فکر کوم راغلي په دې اړه څه ویل شو؟
اسد الله خان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس په توګه باندې چې دوی وي سرپرست، او اوس د خپل دندې نه لري شوی دی، په ځای باندې به بل کس ټاکل کیږي، لانه د ټاکل شوی. عزیز الله فضلی وویل چې د دغه بس په اعلاني کې د دې لپاره به سیواني ورکول کیږي او لاغه نوروز ته به نوې کس.
اوس نو مهمه مسلې تر شه د ورلد کپ په اړه باندې بیت سوې
مهمه خبره
باندې
شو چې او د ورک پاړه باندې هغه اوازی چې په لوبډل کې د ننه مډلبازي جوړی شوې دي مشکلات موجود دي. عزیز الله فضلی د پکلا ک باندې رات کې ویل چې د اوازی فیسبوکي اوازی دي لوبډل متحده ده لوبډل به خپل لوب ته دوام ورکي په خشکل باندې به ورکي او دوی هله لري چې راتونکو لوب په خشکل باندې وشي. خو دولت زدران چې کومي خبره وکړي په خاني چیپ سلیکټر هغه ویل چې
دولت احمدزی
لوبډل چې اوس په ورکاپ کې لوبيږي افغان دولت احمدزی البته چې په ورکاپ کې کومه لوبډله لوبيږي دوه ویل چې د دې لوبډلې نام دغه مرته م پکار د زکه کنډیشن بدل دي په بیټینګ کې ستونزې شته او هغه سي تیاری چې د ورکاپ د لپاره باید نیول شوی وای او هغه سي تیاری چې نور لوبډلو د ورکاپ د لپاره نیولې دي افغانانو نه دي نیولې. نو مولي ویل چې